السلام علیکم د غرمې دولس بجې دي د ازادي راډیو د خبرونه ازادي راډیو مجلې ته څنګه شوې ده خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته دا غزنی امنیتی چارواکی وی چې په دې ولایت کې د سره صلیب د نړیوال سازمان د تختول شو کارکونکو د موندلو لپاره هر ډول اقدام ته تیار دی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال وی چې افغان امنیتی ځواکونه به د مارچ له میاشتې د کشف او څارنې لپاره د بی پیلوټ الوتکو عملیات پیل کړي او د ملګرو ملتونو سره منشي خبرداری ورکوي چې په سوریه کې روان پوځي فعالیتونه د اوربند ټینګښت او د سولې د خبرو د بیا پیل هڅې له ګواښ سره مخ کړي دي دا خبرونو تفصیل د غزنی امنیتی چارواکی وی چې په دې ولایت کې د سره صلیب د نړیوال سازمان د تختول شو کارکونکو د موندلو لپاره هر ډول اقدام ته تیار دي د سره صلیب 15 افغان کارکونکو د سه شنبه پورس په غزنی کې ناڅرګندو کسانو وتختول د دې ولایت د امنی قومندان امین الله امرخیل ازادي راډیو ته ویل چې د پیښې دقیق جزئیات لا نه دي څرګند خو د زړو رقیز معلوماتو لمخې ویل کېږي چې دا کسان وسلوالو طالبانو تختولي او د واغیز ولسوالۍ رڼاخیلو سیمو ته بیولی دي
در با ما وظیفه سپرده شد و امکانات عملیات باشه و دیگه که به واقع کدام ضرر نرسه یا این موضوع دیگه هم چیده نشه ما به هر نوع همکاری حاضر هستیم
سره صلیب رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې کارکونکي ژوندي دي او د خوشي کولو لپاره تماسونه هم نیولې دي بل لور ته سره صلیب وایي چې په غزنی کې خپل فعالیت بند کړی دی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د مارچ له میاشتې د کشف او څارنې لپاره د بی پیلوټ الوتکو عملیات پیل کړي جنرال ډیویس ګورډن پرون رویټرز خبري آژانس ته ویل چې دا بی پیلوټ الوتکې له لرې اداره کیږي او د افغانستان په هغو سیمو کې بچي په وروستیو کې جګړې پکې شدت موندلی دی فعالیت وکړي د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د بی پیلوټ الوتکو عملیات په جنوبي او شمالي سیمو کې پیلېږي امریکا به افغانستان ته د سکن ایګل بی پیلوټ الوتکو اته سیستمونه او لګ تر لګه شپږ الوتکې ورکړي چې لوړ ارتفاع دقیق فلمونه او عکسونه اخیستلی شي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه د دې وزارت وایندې ماریا زخاروفا پرون مسکو کې خبریالانو ته ویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې داعش او وسلوالو طالبانو فعالیت د اندېښنې وړ دی
Внутренний конфликт в Афганистане далек от своего разрешения.
Да, вы по Афганистан ке корене бохран лахал лалере да яуда соба де тингах тем кан стунз ман брихи. Манг де даиш талибан у нору далу де туристи фалитуну де зяти дол амала че малки халы ке хадаф де андехна лару. Манг хам дар аз леде хам андехна лару че па зину мавареду ке да Афганистан паус НАТО ау Америкай зуакуна па бесари даул леде ре куве кара хесте де. Мария Захарова ядауна укра че афган амнити зуакуну та хам па де урустеу ке зят талафата ухти ди. د افغانستان یو لوړ رتبه پوځي پلاوی پرون د پاکستان د پوځ له شمیر مشرانو سره وکتل د افغان پلاوی مشري جنرال محمد فقیر کوي او پرون په کوټه کې د پاکستان د جنوبي سیمو له پوځي قومندان جنرال امیر ریاض سره پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې د پاکستانی مطبوعاتو په حواله ویل کیږي چې دوړ خواو د ګډ سرحدي سیمو د امنیت او ځینې نور مهم پوځي مسلو په اړه خبرې کړې دي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له متحده عربي اماراتو سره سیالي کوي دا سیالي په بنگلاديش کې د اسیا د شل اوریز کرکټ سیالي او د غوراوي پترس کې ترسره کیږي دا کرکټ بورډ مطبوعاتي مسول فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان لوبډله ته خلو غوړي غوړه شوي او د بری امکان زیات دی د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون خبرداري ورکوي چې په سوریه کې روان پوځي فعالیتونه د اوربند ټینګښت او د سولې د خبرو د بیا پیل هڅې له ګواښ سره مخ کړي دي بان کی مون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل د مختلفو اړخونو پوځي فعالیتونه او د لا زیات قوې د استعمال په اړه ګواښونه د سوریه د بحران د سولې حل هڅې تهدیدوي که څه هم د منشن په وروستي نړیوال امنیتي کانفرنس کې نړیوالو قوتونو په سوریه کې د اوربند په اړه چې باید په یوې اونۍ کې ټینګ شوی وای موافقه وکړه خو د ملګرو ملتونو د مشر په خبره د سوریه د حکومتي ځواکونو عملیاتو چې روسي الوتکې له هوا ملاتړ کوي د دې موافقې د عملي کېدو مخه نیولې ده د ایران حکومت هنګری ته وړاندیز کړی دی چې د دې هیواد لپاره به یو کوچنی اټومي ریئکټر ډیزاین او جوړ کړي چې په ټولو اسیا هیوادونو او افریقا کې خرڅېدلی شي د ایران د اټومي انرژۍ د اداري مشر علي اکبر صالحی دا خبره پرون په بوداپست کې وکړه علي اکبر صالحی ویل مونږ غواړو چې له ټولو سوداګریزو او تخنیکي امکاناتو کار واخلو چې په هغې کې سوله ایزه اټومي انرژي هم شامله ده. صالحی سرګنده کړ چې له هنګری سره د داسې ګډې پروژې پر پیل فکر کوي چې 25 میگاواټ ریاکټر طرحه جوړ کړي او وروسته یې 100 میگاواټو ته لوړ کړي. د صالحی په وینا په دې کچه ریاکټرونه په ټوله آسیا او افریقا کې ښه مارکیټ لري. او د نړۍ د کاتولیکو مسیحانو مشر پاپ فرانسیس وایي د امریکا د جمهور ریاست لپاره کاندید ډونالډ ټرمپ د کډوالو په اړه خپل نظر په خاطر په مسیحانو کې نه حسابوي. پاپ فرانسیس مکسیکو ته تر سفر وروسته پرون ایټالیا ته د ستنېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د دې خبرې په اړه چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ به دیوال اوچت کړي د سویت له اساساتو سرغړونه کړې ده. پاپ وویل هغه څوک چې د انسانانو ترمنځ د پلونو د جوړولو پر ځای دیوالونه پر اوچتولو فکر کوي عیسوي نه دی. ډونالډ ټرمپ د پاپ فرانسیس د دې خبرو په ځواب کې ویلي چې یو مذهبي مشر ته دا نه ښایي چې د وګړي پر عقیده داسې پوښتنې راپورته کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه خپرونه کې ازادي راډیوي مجله خپرېږي، خو تر هغې مخکې د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه دا رپورټ. کندوز ولایت ته د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لوړ پوړي چارواکو سفر کړی او دغلته امنیتي وضعیت له نږدې کتلی دی. افغان چارواکو ژمنه کړې ده چې دا ولایت به ډېر ژر د دولت د وسلوالو مخالفانو له فعالیتونو او شتون پاک کړي، خو خلک شکایت کوي او وایي چې دولتي مقامات ورسره څو ځله ژمنه کړې ده خو تر اوسه یې عملي کړې نه ده. په اړه لسی می اجمل آریان رپورٹ لري.
د کورونو چار وزارت امنیتی معین ستر پاسوال محمد ایوب سالنګي، د ملي دفاع وزارت لوی درستی ستر جنرال محمد قدم شاه شهیم او د ملي امنیت عمومي ریاست معاون لیو شمیر پوزي چارواکو سره کندوز ولایت ته سفر کړی وو. دغه لوړپوړو چارواکو وویل چې د دوی د سفر اصلي هدف دا دی څو د دې ولایت امنیتی وضعیت څخه همدارنګه د امنیتی ځواکونو له جزو تامو څخه لنګدې لیدنا او څارنه وکړي. د کورونوی چارو وزارت امنیتی معین ستر پاسوال محمد ایوب سالنګي دی وینا پر مهال د کندز ولایت خلکو ته ډاډ ورکړ چې مرکزی حکومت په خپلو ژمنو ولاړ دی او ډیر ژر به دغه ولایت د طالبانو له موجودیت څخه پاک کړي څو د کندز کړېدلی ولس په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي.
ولی مکلفیت او مسؤلیت ما هاست که د مقابل هر پدیده شوم و بد و نامیمونی که بخوای از آرازی افغانستان استفاده کنه و مردم ما را به چالش
دا زموږ مسؤلیت دی چې خپلو خلکو امنیت وساتو او هغه کسان چې ستونزې جوړوي د هغوی پر وړاندې ودرېږو. همدارنګه زموږ امنیتي ځواکونه او نړیوال قوتونه پوره چمتووالی لري چې د دښمن ورانکاره پلانونه شنډ کړي. په عین وخت کې د ملي دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال محمد قدم شاه هم په خپلو خبرو کې وویل چې د ګډو امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو پلانونه چمتو شوي دي او په نږدې ورځو کې د کندز په کچه د وسلوالو طالبانو پر ضد ستر پوځي عملیات پیلیږي.
تمام عملیاتونه که تانوز انجام دهیم عملیات شکلی و عملیات کشفی بوده، عملیات اساسی تانوز در کندز انجام ندادیم. انشاءالله شما شاهد تصفیه کندز هستید.
دغه کوم عملیاتونه چې موږ ترسره کړي دي دا ټول کشفي عملیاتونه وو، خو تر اوسه پورې موږ په کندز کې اساسي او پراخ تصفیه عملیات نه دی پیل کړی او نږدې ورځو کې په کندز کې پراخ پوځي عملیات پیلیږي. په همدې حال کې بیا د کندز ولایت یو شمېر اوسېدونکي، مرکزی حکومت، همدارنګه د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د امنیت په راوستو کې او د وسلوالو طالبانو په شړولو کې ګرم بولي. وایي چې اوس مهال طالبانو په سیمه کې پراخ حضور موندلی دی او د خلکو ترمنځ یې ډېر نفوذ کړی دی. همدارنګه د بیکارو ځوانانو پر جلب و جذب بوخت دي. د نوموړي ولایت دوه تنو اوسېدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
کندوز حالات رو رامه غده پخوا پا چیر دی، کاروبار نشته، هیچ نشته، ده خر پا یک کلومتری دو کلومتری که وصلوال مخالفین فعال و حضور لری، دولت یو گم پرمختگ نده کرده، خلق پا تشویش دی، خلق ماجر شو، فصولون ده خلق ده منزلاره، پا کلو باندو که مکتبونه بند دی، خلق ده تعلیم نپاتی دی، بس بدبختی روانه ده خلاص.
کاروبار پتا پا ولار ده، پا بازار که بین خلق پا هر شکل من چی پا خواه خلق پا دلگرمی بنی بازار ترته و پا هر شکل منی نرزی بازار تا.
هغوی زیاتوي چې دا لومړی ځل نه دی چې لوړپوړي چارواکي په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي، خو له دې مخکې هم سیمه ییزو چارواکو او مرکزی حکومت ویلي وو چې په کندز کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف پوځي عملیات پیلیږي، خو تر اوسه پورې دغو ویناو ته د عمل جامه نه ده اغوستل شوې. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د خال مجلې له مسول مدیر پروفیسور محمود ایا سره زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکه اوري.
زه دا درته یم چې د کتاب او د مجلې اهمیت ګر سره کله هم نشي ختم کېدی.
د شاعر او لیکوال یاسمین وزیری د دوو کتابونو د مخکتنی رپورت او په ادبی بحث کې طنز لیکوال عبدالنافع احمد د تنس په ډولونو راته غږیږي.
نو دلته موږ ټوکه د یو فورم په شکل معرفي کولای شو.
په سر کې نجیبه زمان د ونې فرنګي خبرونه راوړوي.
فرانسوي پلاوی له افغانستان سره په کلتوري برخه کې د اوږدمهاله همکاریو ژمنه وکړه. تیره اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د افغانستان لپاره د فرانسې له سفیر ژان میشل مارلو او ملګری پلاوی سره وکتل. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې ښاغلی مارلو د افغانستان د لرغون پیژندنې د نقشې د ترتیب پر پروسې خبرې وکړې او په دې برخه کې د پرمختګ یادونه وکړه. ښاغلی مارلو د اوسمهال لپاره د 450,000 یورو د مرستې ترڅنګ له دغه چارې سره د خپل هیواد اوږدمهاله ملاتړ څرګند کړ. د اطلاعات او فرهنګ وزیر ښاغلی جهانی د افغانستان د لرغونو میراثونو په ساتنه کې د فرانسې له مرستو څخه د مننې او د فرانسې د سفارت له لوري د روانو پروژو د څرنګوالي تر بحث وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د همکاریو پر تړون خبرې وکړې. د افغانستان او فرانسې ترمنځ د کلتوري اړیکو او همکاریو د تړون طرحه بشپړه شوې ده چې تر اداري پروسې وروسته به په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي. د یادونې وړ ده چې فرانسه د افغانستان په کلتوري چارو کې له تیري څخه باندې ویل سیز راهیسې د ګڼو پروژو ملاتړ ده. د لوست د ودی او کتابونو د چاپولو په لړ کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لس عنوانه بیلابیل کتابونه او کلنی چاپ کړه. د باختر اژانس د خبر له مخې د وزارت د مشرتابه په لارښوونه او د بیحقی خپرونو د ریاست په هڅو په کابل کې د هند موقت حکومت سرگذشت تمدن غزنی د تاریخ په پاڼو کې پیر هرات شناسنامه آبدات تاریخی افغانستان هنر طنز پردازی اخلاق اسلامی حکومت موقت هند در کابل او د لغمان د مشاهیرو څخه لس عنوان کتابونه او د 1992 کال کلنی چاپ سو. د یادونی وړ ده چې د وزارت لوري د مهال د لس نورو کتابونو پر چاپ کار روان دی. او مشهورې انټرنیټي شبکې ګوګل د لومړي ځل لپاره پښتو ژبه ګوګل ژباړن یا ګوګل ترانسلیټ ته ورزیاته کړه. لیوی اوردی مدیر هيسي خلکو په ځانګړي ډول د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پښتنو د و آنلاین کمپاین په ترڅ کې له ګوګل شبکې غوښتي چې پښتو ژبه دی ګوګل ژباړن ته ور اضافه کړي. اوس د خلکو دی غوښتنې او اړتیا ته په کتو سره ګوګل خپل دی برخې ته د نورو ژبو په څیر پښتو هم ور اضافه کړه چې دغه اقدام د نړۍ په کچه د پښتنو لخوا وستایل سو. په دې اړه د ولسمشر له فرهنګي سلاکار او افغان لیکوال اسد الله غزنفر سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه په خبرونه کې اوریدلی سي.
ګوګل انټرنیټي شبکې د پښتو په شمول 14 نوي ژبې ګوګل ژباړن ته زیاتې کړې دي. تر دې لمخه په دې سیستم کې کابو نوي ژبې شامل وي. هغو ځوانانو چې په دې برخه کې عالي ځلې او خواري کړې دي له ټولو هغو کسانو چې په پښتو او انګریزي ژبو پوهیږي هیله لري چې د ژباړې په برخه کې له ګوګل سره مرسته وکړي. زموږ همکار نورګل شفق په همدې اړه د ولسمشر له فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
استاد، دغه څه موده مخکې د یو آنلاین کمپاین په ترڅ کې له ګوګل څخه غوښتل شوی و چې دغه پښتو باید د ګوګل ژباړن ته یا ګوګل ترانسلیشن ته ور اضافه کړي. نو دغه کار لنی کمرغه اوس وشو، څنګه بوله دغه اقدام دی ګوګل؟
دا یو لوی پرمختګ دی هم د هغو خلکو لپاره چې په پښتو ژبه پوهیږي او په نورو ژبو نه پوهیږي، او هم د هغو خلکو لپاره چې په پښتو نه پوهیږي. یو مشهور جمله دا وایي دنیا په کلی بدله سوې ده. حقیقت دا دی چې د ټکنالوژي د پرمختګ په نتیجه کې اوس افغانستان، کاناډا، هندوستان، چین، جاپان دا ټول لکه یو کلی چې تشکیلوي، ځکه چې رابطه اسانه ده. موږ کولی شو چې په څو ثانیو کې د دنیا له دې سره له کاناډا سره خبرې وکړو او رابطه قایم کړو. دغه راز د ټکنالوژي د پرمختګ په نتیجه کې سفرونه ډېر سوي دي، الوتنې زیاتې سوي دي، تګ او راتګ زیات سوی دی. همدا اوس په اروپا کې، په امریکا کې په سلګونو زره افغانان ژوند کوي. همدا اوس د دنیا په مختلفو ملکونو کې په میلیونونو افغانان اوسي. نو دغه د تګ او راتګ ډېرېدل د ژباړې اهمیت په نورو ژبو د پوهېدلو اهمیت څو برابره زیاتوي. په تیرو زمانو کې به که یوازې یو عالم ته، یو فاضل ته دا په کار وه چې وایي علمي ژبه زده کړي، اوس دا ضرورت ډېر عام سوی دی. نو زه فکر کوم دا لوی پرمختګ دی، هم د پښتو ژبې لپاره، هم د ټولو افغانانو لپاره، هم د عام ولس لپاره.
ډېره مننه استاد. دغه کله چې دا اعلان شوی دی نو په دې ټولنیزو شبکو کې خصوصا پښتانه دا د مبارکۍ پیغامونو باندې هغه د چا خبره چې فیسبوک اخیسته دی ډېر خوشاله دي. خو استاد اوس یوه ننګونه شته چې هغه یوازې په پښتو یې پاره نه، فرزند زه چې په یو دوه نورو ژبو هم پوهېږم، کله هم چې په ګوګل ژباړن کې یو څه لیکلي دي معنا یو څه بدل راوتلې ده، او دا علت دا دی چې ګوګل هغه کمپاین په ترڅ کې خلکو نه غوښتي وو، خصوصا پښتنو نه، چې تاسو مونږ سره مرسته وکړي. یعنی دوی به ځینې کلمې اچولې او بیا به تاسو نه غوښتل چې دا اوس وژباړې په پښتو، نو څوک به چې انګلیسي او پښتو دواړو باندې پوهېدل بیا به هغه ژباړه ورته ولیکله. یعنی هغه ننګونه اوس دا ده چې ځینې کسان که سم په خپلې ژبې باندې مسلط نوی، نو کېدای شي د یوې کلمې ژباړه یا ناسمه ولیکي یا ناکره ولیکي. نو اوس تاسو په نظر خصوصا ځوانانو ته چې هغوی په ټولنیزو شبکو کې هم ډېر دخیل دي او په انټرنیټ کې هم ډېر دخیل دي، څه باید وکړي؟ یعنی خاص هغه کسان چې په دې دواړو ژبو پوره مسلط وي په دې کې برخه واخلي، او که څه پیغام لري ځوانانو ته؟
نه یوازې پښتو ژباړن په ګوګل کې، بلکې د نورو اکثرو ژبو هغه ژباړنې چې هم دي ایدیالې نه دي، نواقص ډېر لري. ژبه داسې پوهېږئ چې یوه ژوندۍ اجتماعي پدیده ده، په هغه کې هوښیاري، په هغه کې د مجاز اندازې، په هغه کې ډېرې نورې قصې چې هغه په یو تخنیکي ژباړه کې ډېره مشکله ده چې مراعات شي، رعایت شي. خو بیا هم لکه څنګه چې تجربو ښودلې ده، د ځینو پرمختللو ژبو او یا په بل عبارت د هغو ژبو چې د کار خلک پکې ډېر دي، د هغو هغه د هغه ژباړن نظام هغه د دغه سې ژباړه ماشیني ژباړه به ورته وایو، هغه سیستم یې ډېر مخته تللی دی او نتیجه یې تر ډېر حده مطلوبه ده. اوس دا په هغو خلکو پورې چې همې پښتو ښه زده وي، همې انګریزي زده وي، دا په هغو پورې تعلق لري چې دغه سیستم تکمیل کړي. دا په حقیقت کې د کار پایل دی، دا د کار پای نه دی. دا کار علم غواړي، منډه منډه غواړي، حوصله غواړي. دا به ورو ورو تکمیلېږي او انشاءالله خامخا به تکمیلېږي.
ډېره مننه استاد، خوشاله سه.
خدای خوشاله.
میرمن کلتوري ټولنیز ادبي بهیر د شاعر او لیکوال یاسمین وزیری د دوه کتابونو مخکتنه وکړه. نورال زموږ همکار مسعود نیازی راکوي.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر لخوا د لیکوال او شاعر یاسمین وزیری د دوو کتابونو د مخکتنی غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د میرمن بهیر غړو شاعرانو او لیکوالانو، د پوهنتون استادانو او د شعر مینوالو ګډون کړی و. د غونډې په پیل کې د میرمن بهیر مشر اغلی سایری شریف وینا وکړه. یاسمین وزیری ته د نوو چاپ شوو کتابونو مبارکي وویله او د هغې ادبي کارونه یې وستایل.
خوشاله یم چې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر بیا هم یو د خپل اهداف له جملې نه یو هدف تللی کوي. هغه دا چې چون زموږ اهداف د نورو اهداف تر څنګ دا دی چې د پښتنو خویندو شاعرانو او لیکوالانو اثار بچپ کوي، یاسمین وزیری ده چې زه د دې شخصیت په اړه ډیر څه لرم مګر نه غواړم چې تاسو وخت ضایع کړم خو په خپل ځای کې دې ته تبریکی وایم سره د دې چې د ځوانه ده راتلونکی د دې سره ده او د نورو بهیروانو سره ده زه فقط یو همکار په توګه د دې سره چې د دې لپاره زمینه سازی کوم او د سپین سارې په توګه دې ته دا زمینه برابروم چې ما همیشه د خبر کړي ځکه چې د دې تر څنګ وم د دې شیرونه اورم د دې نصر اورم زه په معنوي لحاظ احساس دې کوم چې زه به ورسره ځوانېږم او ورسره خوش هغه کومه لحظه کومه ورځ چې زه د دې سره ناست وم هغه ورځ تر ډېرو ښو ورځو زما د ژوند وي چې زه د دې سره په اونۍ کې یو ځل کښېنم او دا چې دوی په تش لاس په ډېرو کم امکاناتو تر دې ځایه د پښتو د خدمت جوګه ګرځي مبارکي ورته وایم اوږد عمر ورته غواړم لیاقت او استعداد د احترام سره چټو
اغلی وزیری په دې نږدې وختونو کې دوه کتابونه یو شیری ټولګه او بل د لنډو کیسو ټولګه په خپل شخصي لګښت چاپ کړی دي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د پښتو ژبه او ادبیاتو مرکز علمي غړي عبدالحاد منګل د خپل خبرو په ترڅ کې د یاسمین وزیری په ادبي فعالیتونو او د شیر په دینو ځانګړنو رڼا واچوله.
زما چې څه په دې کتاب کې یا په شیری ټولګه کې خوښ شول هغه اکثر از موږ په فولکلوري یا ولسی ادب کې زموږ خواندیو د خپل ورونو سره د خپل خوندانو سره او د خپل پلارو سره د یو همکار په توګه داسې یو شعار پورته کړی دی چې ته توره واخلا ته قلم واخلا او د ډګر وګټه. مګم د وزیرې په شعري ټولګه کې هغې مستقیما ویلي دي چې زه دفاع کوم د خاورې څخه دفاع کوم د کلتور څخه دفاع کوم د ټولو ارزښتونو څخه دفاع کوم. یو دوه بیلګې دې درته وایم. د مثال په توګه دښمن ته د پښتنې پیغلې لخوا ګواښ په کومو الفاظو کېږي چې ما تقریبا شاید په نور آثارو کې وي خو لومړی ځل ورسره مخ شول. مات به وزیری کړي ګورګنی ظالم پوه دي شي بچی د میرویس خان یم ډېر راته په زړه پورې وو. یا لکه ساتم د وطنه په همت او په میړانه تل زه لکه ملاله یوه باتوره پښتانه یم خو ملاله ویلی دی که په میوند کې شهید نشو خدای وو لالیه بننګی ته د ساتما هلته دی خپل خاون ته ویلی دی چې میدان وګټه خو وزیر خپل ویلی دی چې میدان زه خپل ګټم باتوره ملالی پیغله یم خو میدان به خپل ګټم. نو دا ډیر دی ویار ځای دی چې موږ یو درنې خور یو نوی قدم یې قیدای شاید د تنور هم مینه وروبخي دا چې ډیر ارمانونه په د خپل خپل ټولګه کې او شیرونو کې اسهار کړی دی ډیری ګلی کړی دی او خدای دې وکړي چې خپل ارمانونه ته ورسیږي.
د غونډې په بل برخه کې د هیواد وتلی ممثل ممنون مقصودی په خپل غږ د یاسمین وزیری یو شیر د کلمې کړ.
زما لسترګو دې زرین زرین خوبونه یوړ زما لژوند دې خواګه خواګه خوندونه یوړ چې په ګناه د خپل سترګو زه هم نه پوهیږم نن دې له ما نه د ټول عمر ارمانونه یوړ زه خپله لاړم امانت مې زړګی تا ته پرېښو زه خپله لاړم امانت مې زړګی تا ته پرېښو زما د زړه له هر یو کونج دې څراغونه یوړ ما همیشه ستا خزان ژوند ته وسپرلي راوستي ما همیشه ستا خزان ژوند ته اوس پر لیرا اوستی خو تا لما نه د ټول ژوند ښه بهارونه یوړه.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهیالي محبوب شاه محبوب د یاسمین وزیری د لنډو کیسو په ځینو ځانګړنو خبرې وکړې او په لنډو کیسو کې د مثبتو ټکو ترڅنګ ځینو خامیو ته هم اشاره وکړه.
دلنډ کیسې ما ولوستي په دلنډ کیسو کې تر ټولو مهمه خبره د نوم ټاکنه ده. نوم باید ډیر جالب وسیږي. د یاسمین وزیری لنډ کیسې مې چې ولوستي تر ډیره پوری ډیر جالب نومونه انتخاب کړو او دا د یوې لنډ کیسې د بریالیتوب لومړنی ګام دی. هغه ورخوا د لنډ کیسې لپاره موږ تاسو دغه د لنډ کیسې پیل هم مهم دی. باید په داسې الفاظو شروع کړو چې لتلوسی ډک وی او زمونږ لوستون کې چې څوک ته یا موریدون کې څوک دی هغه تر پای پورې د موضوع تعقیب کی. ریښتیا خبرې د کیسو پیل مخده همدارنګه انزورونه ډیر ښه انزورونه راخیستي دي. د موضوع په ټاکنه کې ډیره خواري کړې ښې موضوعګانې انتخاب کړې دي. انزور کشی خکری ده خوب خیم یوانی من نیمگردی با وی چه پسینو زینو که مثلا خبری تری هیری شویدی نو کلا نا کلا دست شویدی چه یادری اغا انزور رک شوید یادری کمه موضوع چه در اخیستی ده غطری رک شویده خوب مزبط خوابی دیری دی دیر خب یعنی ما چه کمی لندی کسی ولوسته دیری خیوی دیر خب خواد نتری واخسته رازو شیر تا ما ده نظم کمه طولگه چه ده خیال خاورا دامی مول وستا ریختیام دیر ور فکر پکی کارول شده و خشایران آلفاز پکی کارول شیو خو ما چی و خبر در که آقا دا چی از من که پختانی طولانه که شکلا خیزینه شایران شیر وی دوی یو دول ویر لدی و شیر که هم دوی احتیاط کی موزر احتیاط کی مگر یاسمین وزیری دغه احتیاط نه کړی که د مینی خبره کړی هم ډیره خکاره ویلی ده که کومه بله خبره کړی هم خکاره ویلی ده یعنی د هغه نورو خزینه شاعرانو په څیر نه ده چې دی دې موزر احتیاط وکړي او خبره دې پټه کړي نو دا هم زموږ دپاره د خوشحالۍ زیری ده چې په دغه سې ټولنه کې چې خزینه ډیرې محکومه دي او یوه ښځه راپورته کیږي او د خپل زړه غږ پورته کوي همدارنګه یې بیا په کتابونو کې چاپوي دا ډېره لویه خبره ده.
د کابل پوهنتون استاد زیتون بهرام هم د مخکتنې په دې غونډه کې لنډې خبرې وکړې او د غلی یاسمین هڅې وستایلې.
د خیال خاورې مالوسته ډېر کلی کتاب ده او ډېرې ځانګړتیاوې لري. البته ځانګړتیاوې خو پکې ډېرې دي لکه داسې پکې دې کتاب کې غزلې هم شته او آزاد نظم هم شته. یوه ډېره ښه ځانګړتیا دا ده چې دې کتاب کې په دوه ژبو شعرونه لیکل شوي دي، هم په پښتو او هم په دري ژبه. نو دا یو خاص ځانګړتیا ده. زه ورته دې موافقت بیا هم ډېر مبارکي وایم. نو یاسمین جانه نه تنها له دې چې وی کړی سوی د پوهنتون اول ځل نه بالاخره تر فراغت ځان ورسوي، بیا یې وروسته د ماسترۍ مرحلې ته ځان ورسوه او بیا اوس د دکتورا په پروګرام کې مسله ده. دا یو ډیر لوی افتخار ده موږ لپاره.
هیره دې نوې چې څه موده وړاندې هم د یاسمین وزیری څلور کتابونه اسرا د لنډو کیسو ټولګه، تا ته به د مینې تاوان درکړم د ناول ژباړه، څوک مې له حاله خبر نه دی د ټپیزو ټولګه، او راشه که مې ګوري خوار وزار به تر خاورو د عبدالحمید مومند د شیرونو غورچاڼ. د غونډې په پای کې اغلی وزیری د خپلو نورو ادبي کارونو او کتابونو د چاپ په اړه راته وایي.
دا کتابونه مې چې یو شیری ټولګه ده او بل د لنډې کیسې ټولګه ده. شیری ټولګه خو مې د څو کلونو راهیسې چې ما کوم ځینې شعرونه لیکلي وي هغه هم په یو ټولګه کې راغونډه کړل، او لنډې کیسې مې هم چې دي هغه لنډې کیسې دي چې ما کلونه مخکې مجلو ته لیکلي وي. بیا ټولو دوستانو مې چې راغونډې کړه او د ورکولو نه به هم خلاص شي او یو ټولګه به پرې چاپه شي او ټولنه به ځینې ګټه پورته کړي. نور دا کتابونه په هغه مخه چاپ شول. په شخصي پیسې د کتابونه چاپ کړي که څه هم مشکلاتونه ډېر وي، ځکه چې تیر ځل ما په خپرندوی ټولنه کې چې از مرسته کړې وه کتابونه مې چاپ کړي وي خو کوالټي ډېره کمه وه. نور ما وغوښتل چې سم کتابونه چاپ شي، البته زر پاڼې د شانه خراب نه شي. نور دا ما خپل په شخصي پیسې چاپ کړي دي. نور په دې تمه چې خلکو ته دې منلو او د ویلو به وړ وي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په کوټه کې دا مهال څلور ادبي او علمي مجلې خپریږي چې یوه یې لمبه نومیږي او پښتو ادبي غورځنګ یې خپروي، بله تکتو نومیږي چې د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګه یې خپروي، دریمه لیکنې ده چې د کوټې پښتو اکاډمي یې خپروي، او څلورمه مجله چې خال نومیږي تازه لومړۍ ګڼه په 343 مخونو کې له چاپ راوتلې ده. مسؤول مدیر لیکوال او شاعر محمود ایاز دی. محمود ایاز تر دې وړاندې هم د لیک او سکام په نومونو مجلې خپرې کړې دي. ایاز وایي هڅه به وکړي چې دا مجله د ادب لوستونکو لپاره د علمي مکتب بڼه خپله کړي او په خپلو پاڼو کې داسې څه خپاره کړي چې هم د لوستونکو علمي تنده ماته کړي او هم د هغوی فکري روزنه وکړي. د ښاغلي محمود ایاز سره د خال مجلې په اړه په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
محمودایا صاحب پښتو کې په خوا زیات ادبی مجلې خبرې دي، خو په اوس وخت کې د پښتنو په لر او بر وطن کې د غړتیا محسوسېدله چې یو علمی ادبی مجله باید راوځي. تاسو هم ډېر وخت د غنیت ترلود چې یو ادبی مجله راوباسي، او اوس هم دغه ادبی مجله پیل کړې ده چې زما اوستا مخ ته پرته ده، او دغه مجله خال نومېږي. له نامه به پیل کړو چې د دې مجلې نوم خال ولې کښېښو؟
خبره دا ده چې زما خو ډیر وخت داسې ارمان میو چې باید په پښتو کې یو ډیر ښه معیاري علمی فکری ادبی مجله باید چې خپره سي په پښتو کې یا ابتدای وسی، چې هغه مجله د پښتو د ادب لوستونکو د پاره د یو مکتب کار وکړي، یعنی د هغوی علمی او فکری روزنه مو وکړي. زه چې مطلب له دا ډیر وخت کومې ادبی مجلې زوینم، نو حقیقت دا دی زه مطلب نه یم ځین مطمئن سوی. نو دا د خال نوم خو ما نه دی تجویز کړی، دا په عرب امارات کې د یو دوو ټولنو مطلب الحاق سره سوی دی، هغوی خال پښتو ادبی تړون دا نوم یې ورته ټاکلی دی و خپلې ټولنې ته. ما د هغوی له یو څو کسانو سره خبرې وسوې، مال زه د ارمان لرم چې زه یو ښه ادبي مجله راوباسم. نو په دې کې د خال ادبی تړون یو ملګری دی، نور قاسم قاسم، نو دغه ملګری له ما سره خبرې وکړي، فیصله یې دا وکړه چې ادبی مجله به موږ شروع کړو، خو زموږ د ادبی مجلې مدیر چې دی دا به محمود ایاز وي. نو دارنګه د دې مجلې نوم چې دی دوی خال ته جوز کړی وي، او د خال تورې زما خوښم دی او جمالیاتم پکښې دی. خیال چې خور سي په دنیا باندې محیط سي، چراغون سي د لیلا د زنی خال سي، نو زما خیال دا دی چې د یو ادبی مجلې د پاره دا ښه نوم دی.
آیا صاحب دیرش پنځه دیرش کاله مخکې چې قند مجله، لار مجله یا په کابل کې کابل مجله خپرېدله، ویل کېږي چې هغه مجلې دومره علمي وې چې د هغوی هر لیکنه اوس هم د علمي استناد په توګه استفاده ځنې کېدلی سي. څه فکر کوئ چې هغه وخت اسانتیاوې هم نه وې، او اوس اسانتیاوې ډېرې دي، لیکوالو لیکنې هم په اسانۍ سره راغونډېدلی سي، خو بیا هم ستاسو په نظر ستاسو په مخ کې به چیلنج څه وي؟ چې آیا تاسو به په خال مجله کې ښې لیکنې راغونډې کړلی سي، یو ښې لیکنې به چاپ کړی سي؟
ګوره، تاسو د کابل مجلې او د کند او د جرس مجلې نوم تا واخیستی، خبره دا ده دې مجلو مدیران سنجیده وو. تر څو پورې چې د یو مجلې مدیر لوستلی سړی نه وي، هغه ښه کوټلې مطالعه ونه لري، هغه ته مطلب د تنقید او د تحقیق او د نظم او د شعر په حواله ښه مستند لیکوال معلوم نه وي، تر هغو پورې دې ښه رساله نشي چلولی. ما یو وخت دلته د افغانستان په مجلو باندې تنقید کړی و، په دا لمبه مجله کې زما هغه لیکنه چاپ شوې وه، نو په هغه کې ما دا نقد هېڅ بې څه نه دی کړی. مال د افغانستان دا مجلې چې په دا ای فور سایز کې چاپ شوې دي، مال د یوې ټایټل راواخه او بلې ته ولګوه، د بلې غه راواخه او بلې ته ولګوه، د بلې غه راواخه او بلې ته، هېڅ څوک به فرق نه وکړي چې دا د پلانکۍ مجلې ټایټل یې وه بلې ته لګولی دی، ولې چې فرق نشته کې، ټول یو قسم دي. خو بهرحال ښه مجله ډېر کړاو غواړي، ډېر خواري غواړي، او د دې مجلې د پاره چې ما کومه خواري کښلې ده، د هغه د پاره یو مثال زه دا وړاندې کولی سم چې ته یقین ومنه چې ما به یوه نیمه میاست زه به سم دم بې خوبه سوی یم. ما د دې د پاره کار کاوی، ما ویل چې دا زما اوله مجله ده، اوس هم دا زما په معیار اوس هم نه ده پوره، زه دا یم باید چې دا تر دې هم لوړه سي د معیار په حواله. نو انشاءالله زه به کوشش کوم د پښتو ادب لوستونکو ته به ډېره ښه معیاري مجله چې ده هغه به زه و دوی ته په لاس ورکوم، او انشاءالله هغه به د یو علمي مکتب په حیث خپل رول لوبوي.
محمودایا صاحب، معمولا په پښتو ادب کې خصوصا په دې معاصر وخت کې که موږ وګورو، تر موضوعاتو شخصیات ډېر څېړل کېږي. په دې مجلو کې کومه ستونزه چې تاسو یاده کړه چې اکثره یا مدیران جدي نه وي دي خپل کار ته، په دغو مجلو کې له خپلوي او ملګرتیا ډېر کار اخیستل کېږي، تاسو به دغه دود په خپل مجله کې به له دې سره خامخا مخېږي چې ستاسو خپل ملګري لیکوالان هم سته، که د هغوی لیکنې او شعرونه معیاري نه وي، تاسو به ځای ورکوئ په مجله کې؟
په دې حواله به انشاءالله تاسو زما رول ډېر مختلف ووینئ. لیک رساله ما چلوله، نو ما به غزلې له خلکو راغوښتې. په لیک رساله کې د شمس القمر اندیش دوه غزلې رالې، د عبدالرؤف عارف یوه غزل راله، د هغه یوه غزل شوه، د اندیش صاحب صاحب غزل ما ته خون نه کوي را ما د اندیش صاحب غزل نه کې خبرې د عبدالروف عارف کوم خبرې کې نو ما ته سید ګوهر مرحوم وویل خدای دې وبخشي ما ته ویل ول ته څه پیمانه م لري د دالیک او د تخلیق د انتخاب د پاره کې نه لري ما له ما سره خو دغه پیمانه ده نو ما دغه مثال ورکړي د اندیشو د عبدالروف عارف خه هغه ما ته شاباسی وویلي ول که ته دا رنګه کولی سې یعنې دونی لویه فیصله هم کولی سې بیا ته مدیر جوړېدلی سې که د هغه لیک معیاري وي هغه به زما په مجله کې خپرېږي که نه یې معیاري نه به خپرېږي انشاءالله زه به دا کوشش کوم
مملایا صاحب په نورو ژبو کې یا په نورو نړۍ کې په نورو څانګو کې خو هرې برخې ته ځانګړې مجلې دوی لري په سیاست کې د ماشومانو لپاره د ښځو لپاره خو څنګه چې په پښتو کې موږ مجلې کمې لرو نو اکثر چې ادبي مجله راوځي نو د ادب د هرې څانګې په هره برخه کې دوی شیان خپروي په خال مجله کې هم موږ د ادب په اړه تحقیقي لیکنې هم شته د تخلیق په برخه کې لنډې کیسې هم شته تکلون هم پکې چاپ شوي دي آیا شبه نه وایي چې داسې په ادب کې موږ یوې ځانګړې برخې ته دا خپل مجله بېله کړې وای
اصل خبره دا ده ستا خبره ډېره مهمه هم ده او ډېر غور طلب هم ده مسله دا ده چې داسې موږ کولی نسو د نورو ژبو د ادبیاتو په حواله زموږ پښتو ژبه او د هغه ادبیات چې دي بیخي شاته دي چې زه تا ته مثال د فارسي او د اردو ادب په اړه مطلب تا ته دوه مثال درکم دا دواړه ادبیات چې دي ډېر مختللي دي نو د دې دپاره ما دا زیاته مهمه وګڼله چې مثال زموږ د ادب لوستونکي له فلسفې له نفسیات له تصوف او له تهذیب او له کلچر او له دې سره سره له تحقیق او تنقید سره له دا ټولو سره مطلب دوی شناخت پیدا کړي نو انشاءالله موږ به ودې ته نه ګورو چې دا مجله درې نیم سوه صفحې ده دا مجله امکان لري چې دا شپږ سوه صفحې سي نو انشاءالله بیا موږ به هرې موضوع ته د پاڼو یو مخصوصه برخه چې ده د هغه دپاره به موږ مخصوص کوو
آیا صاحب تاسو پوهیږئ چې زموږ یوه دودیزه یوه روایتي ټولنه ده او دې زموږ پر ادبیات هم اغېز کړی دی مخکې چې به کومې مجلې چاپېدلې ما اورېدلی دی چې اوس کوم شاعران دي هغوی چې په هغه وخت کې ځوانان وو نو دوی به ویل چې موږ به دې مجلو ته چې به لیکنې شعرونه واستول نو به یا به نه چاپېدل یا به ډېر په ځنډ چاپېدل اکثر به د چې کوم مشران شاعرانو یا پېژندل شوي شاعرانو د هغوی شعرونو ته به ځای ورکول کېده خو تاسو دا یو نوښت کړی چې په خپله مجله کې مو د شعرونو په برخه کې اکثر د ځوانانو او بلکې دوه دوه غزلې او دوه دوه نظمونه چاپ کړي دي او د یو ځوان په نامه چې هیواد شپون نومېږي ده ته مو یوه ځانګړې برخه ورکړې ده او د دمو لس غزلې چاپ کړي دي څه فکر کوئ چې آیا دغه به ځوانان څومره تشویق کړي چې هغوی له شعر سره او له ادب سره جدي شي او په دې برخه کې واقعي کار وکړي
یار که زه دا درته وایم چې ما د بت پرستۍ خلاف جهاد شروع کړی دی یا یو نوی تحریک مې پیل کړی دی په موږ کې بت پرستۍ دونې غځېدلې ده چې یو څو شاعران چې دا په منظر عام باندې مطلب د خلکو په ذهن کې دي بس موږ هغه وایو او هغه ستایو او ولې یې ستایو په دا نه یو خبر هغه ښه شاعران دي ځکه یې ستایو مثلا پیر محمد کاروان ښه شاعر دی هېڅ چا دا نه دي ویلي چې ولې ښه شاعر دی چا نه دی ثابت کړی کې مطلب ثابتول غواړي په کومو خبرو چې ثابتوي په خبرو نه ثابتېږي درویش دورانی ښه شاعر دی چا نه دی ثابت کړی څه له ښه دی اوس چې په کوم موضوعاتو دی ښه شاعر ثابتوي زه بېکاره شاعر کې در باس اوس په نوي ځوانانو شاعرانو کې دونې ښه شاعران دي کله کله قسم دی زه فکر واخلم زیم له کومه ځایه چې درویش انتها ده له هغه ځایه د هغه ابتدا شروع شوې ده موږ خالد لکیر په کې رانیسو وایي پلانکۍ مو ومانی بس زیات بېخامخا منم د هغه خپل مقام دی له هغه م انکار نه کوم خو به هر حال په ځوانانو کې ډېر ښه شاعران دي او په هغه کې خو په نوو ځوانانو کې خو ځینې دا رنګه شاعران دي چې شاعري د مابعد جدیدیت د عقایدو او نظریات په تناظر کې مطلب په هغه باندې تنقیدي څېړنې لیکل کېدی سي ګوند د هغوی شاعري دونې مخته تللې ده ما چې دا هیواد شپون پیدا کړي ما دا د نټ شاعري ټوله پر لواړوله او راواړوله یعنې یو یو سړی ما کاتی باقاعده ما په دغه کې هیواد شپون پیدا کړي زه تا ته الفیه وایم چې د دې مخکې دا ځوان ما کس پیژندی نه چې د کوم ځای دی څوک دی د افغانستان دی د جنوبي پښتونخوا دی د خیبر پښتونخوا دی نو هم په خبر خو ما پیدا کړي ما دا سړی تجویز کړي د دې ګڼې د ښه شاعر دپاره او ما په دا ادارې کې دا لیکلي دي چې په هر غن کې به یو زلمی شاعر موږ د یو ښه شاعر په حیث په دې غن کې خصوصي ګوشه واغ ترکو او دا خصوصي ګوشه به داغه د پاره یو ادبی ایوارډ وي. نو دا رنګه ان شاء الله ک په پښتو زلمی لیکوالو کې شاب سن نگار وې موږ به را برسره کو، که ښه نقاد وې موږ به را برسره کو، که ښه محقق وې موږ به را برسره کو. مطلب موږ دا وایو چې په ځوانانو کې ولوله پیدا شي چې هغه د لیک او تخلیق لپاره تشویق سي او راژوندي سي.
آیا صاحب مخکې چې ټولنیز رسنۍ نوې انټرنیټ نه و نو کوم شان چې په چاپېدل لوستونکي هم ډېر لرل، په اوس وخت چې ویل کېږي چې د کتاب لوستلو دود یا رجحان کم شوی دی، ټولنیزو رسنیو په دې باندې ډېر اغېز کړی، څه فکر کوئ چې آیا په داسې وخت کې به خال مجله خپل لوستونکي پیدا کړي؟
په دا ځای کې زه له تاسو سره فکري اختلاف لرم. هغه دا ده زم چې نت هر څونی په خلکو کې خور سي یا له نت سره خلک هر څو نږدې سي وتړل سي، خو د کتاب اهمیت نه ختم کړي. اوس په دغه کې ځینې دارنګ غزل سته چې مال نت هم اخیستې دي، خو په نت کې دا غزل یو خوند دی، په دغه مجله کې بل خوند دی. دغه مطالعه چې ده داغه داخل را لرزوي، په هغه کې مطلب یو تحریک پیدا کوي او هغه به ادب ته سنجیده کوي. زه دا درته یم چې د کتاب او د مجلې اهمیت ګر سره کله هم نشي ختم کېدی.
او اکثر مجلې په پښتو کې چاپېږي، په دغه غټه کچه کې چاپېږي، د خال مجله په کتابي بڼه چاپ شوې ده، دا ولې؟
زما خپل دا شخصي فکر دی چې دا په لایبرري کې په کتابتون کې دا خوندي کېدی سي په اسانه، ولې د کتاب په بڼه کې چاپ شوی وي نو کتاب ګر سره خوند کوي، یا ترې فور سایز ما ته خوند راکوي. نو لیازه ما دا وبلل که دا موږ په کتابي سایز کې خبره کو نو دا به بالکل داسې وي لکه کتاب، لکه کتابونه چې سړی ږدي که نه په الماری کې سنبالېده یې اسانه دي. د ای فور سایز چې کومه مجله وي د هغه سنبالېده ما ته ګران دي، زما په لایبرري کې شته، زه یې نسم سنبالولی.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د پښتو اکثر مجلې چې بې وخته بندې شوي دي دوه علتونه دي. یو دا یې چې تر ټولو لومړۍ ستونزه د دوی مالي ستونزه چې پیسې ورته ونه لري چې نور یې وچلوي، او بل د لیکنو د ښو لیکنو پیدا کېدل وي. آیا خال خو به له دغو ستونزو سره نه مخامخېږي؟
یار زما خدای یقین دی که چیرې د پښتو ادب لوستونکي او لیکوال دا سنجیده وي، که دا واقعي مجله وه او ښه مجله وه او خلکو دا غوښت چې پښتو کې د یو ښه مجله یي او دا دې په پښو ودرېږي، انشاءالله له ما سره به خلک په خپله مرسته کوي، انشاءالله دا به نه بندېږي، دا زما یقین دی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د ادبی مجلې تیر باسونه مو د لنډې کیسې په باره کې وو چې څنګه څه خبرې ور باندې وشوې. د باسونو لړۍ ته مو دا ځل طنز انتخاب کړی دی. په دې باس کې طنز لیکوال عبدالنافع مات را سره دی، دوی به خپلې تجربې را سره شریکې کړي. امات صاحب ستړی مسی
خیر اوسه ژوندی اوسه.
طنزونه خو دې بیخي ډېر لیکلي دي، دا اسانه لیکل کېږي که ګرانه؟
هغه څوک چې غواړي ښه طنزونه ولیکي، یوازې طنزونه نه، هر ادبي لیکنه که څوک غواړي چې په ښه کیفیت یې ولیکي، نه یوازې داسې خپل رضایت او خوښه په نظر کې ونیسي، بلکې د لوستونکو د مخاطبینو خوښه او ذوق هم په نظر کې ونیسي، او په عین حال کې ادبي اصول ځینې پرنسپونه دا هم مراد کړي، نو زما په نظر ډېر ګران کار دی.
امت صاحب له تعریفه به شروع کو، د طنز مختلف تعریفونه سوي دي، د خپل د تعریف په حصه کې ما داسې یو جامع تعریف تر اوسه نه ده موندلی. ما شخصا البته چې ټول دې پی قانع سي، په شرق کې یو قسم تعریف کېږي، په غرب کې بل قسم تعریف کېږي، دا جنجالونه هم شته دي. تاسو څه ډول تعریفوي طنز؟
د هر علم په سپړلو په څېړلو کې د تعریف برخه همیشه ډېره ګرانه او پیچلي. د طنز تعریف هم دغسې در واخله، په شرق کې په غرب کې د طنز لپاره په سلګونو تعریفونه وړاندې شوي دي، او د دې ټولو تعریفونو څېړل یا پر یوه تعریف باندې ټینګار کول هم ګرانه خبره ده. شاید د طنز پوهانو دپاره به دا موضوع تر یو حده د تحلیل وړ وي، خو د عامو لوستونکو یا د اورېدونکو دپاره چې د ادب تیوري سره ډېر بلد نه دي، شاید هغه به په ابهام کې ولویږي. ما چې تر اوسه پورې د طنز په اړه څه تعریفونه لوستلي دي،
یمه د تنسپوهانو سره
او پیکانې سوي
کانیو سوي مود زینو تنسپوهانو سره می په جبانه بحث کړی دی. د دې ټول تعریفونو ترمنځ دوه مشترک ټکس ده، چې هغه یو خندونکو وضعیت دی یا ظرافت او بل انتقاد. یعنی د لیکنی د یو هنري لیکنی هغه سبک چې په هغه کې انتقاد د ظرافت په بڼه وړاندې شي او هدف یې پر اجتماعي ناخوالو باندې برید او د اجتماعي ناخوالو اصلاحي ده طنز دی.
احمد صاحب دا خو به په دې وروستو کې دا کار سوی، یعنی طنز خو که هغه د ظرافت برخې ته وګورو دا خو نور چې بشر سته ده، نو خو بیا دغه شی سته، دغه انتقادي اړخ یې شاید داسې نه وي، دې ته بیا وروسته توجه سوی. طنز به یو تاریخ هم لري، یو څه د تاریخ په حصه کې راته ووایاست، یو بیا زموږ په ټولنه کې په کومو بڼو باندې دا موجود.
پښتو ژبې ته طنز د لکه څنګه چې د نوم څخه معلومیږي، د ریښې څخه معلومیږي، د عربي ژبې څخه راغلی دی او د ترجمې د لارې غالباً تر زر کاله مخکې بن زید سروانی چې هغه د هلمند ولایت سروان کلا اوسیدونکی و، هغه د یو عراقی عالم یو عربي طنز په پښتو ژبه وژباړه چې خوشبختانه موږ یې په لاس کې لرو. که څه هم دا به د اوسني طنز معادل هغه چې په ټول پره توکي ونه لري، نه به انتقاد عمر جواری، نه به اجتماعي او نه به ظرافت په هماغه اندازه یې، خو د طنز لومړنی څرک په پښتو کې لګولی سو. یعنی ولې سو چې لومړی طنز په پښتو کې هغه د عربي ژبې څخه ژباړه و، چې هغه د عراقي عالم ابن خلاد و چې مرحوم سروانی په ډېر روانه ژبه نظم په نظم باندې ژباړلی دی. دغه څخه راوروسته چې طنزونه لرو هغه هم د عربي او د فارسي ژبې په تقلید باندې لیکل شوي دي، خو په فارسي کې هم د طنز کلمه ډېره نه ده زړه. پخوا چې به انتقادونه کول په ظریفانه انداز باندې، هغه به اکثره د اجتماعي اصلاحاتو په جهت نه و، بلکې هغه به په افرادو باندې انتقاد و، هغه به حجب و. نو اکثره پخواني طنزونه که وګورو، دوی د طنز په تله نه خیژي، هغه ته موږ حجویه ادب ویلی سو، یا اکثره شعرونه حجویه شاعري ورته ویلی سو. نو دا پړاو تقریبا په ټاپه درېدلی و. داسې یو شعر بېلګې موږ تر خوشحال بابا پورې نه لرو، خو د خوشحال بابا په دوره کې خپله د خوشحال بابا په شاعري کې د طنز ډېرې ښې قوي بېلګې لرو. البته خوشحال بابا بول باندې د طنز نوم نه یېښي، یا به نه د طنز په نیت لیکلی، او نه به داسې یو غزل پیدا کړو، نه به داسې یو کتاب پیدا کړو چې مکمل دي طنز یې. خو کله کله د خوشحال بابا په یوه غزل کې، کله په قصیده کې، کله په بله کې، کله په بله کې د داسې بیتو او مصري سره مخ کېږي چې د طنز په تور باندې پراخیږي. نو خوشحال بابا و طنز ته ډېره توجه کړې ده، او ما چې څونه خوشحال بابا څېړلې دي، د ښکارې شعور کړې دي، خوشحال بابا عالم سړی و، په ژبه باندې پوهېدی، د نورو ژبو ادبیات مطالعه کړې وه، په تېره بیا د فارسي او د عربي ده. نو دغه څخه راوسته که بیا نور مخ ته راسو، بیا د غني خان په شاعري کې د طنز ډېر سرکونه داسې ډېرې ښې بېلګې لیدای سو، او د غني خان بابا دې خواته چې راسو، نو شکر نن طنز په اړه مستقل آثار لرو، داسې لیکوال لرو چې خپل ژوند یې طنز ته ځانګړی کړی دی. نه یوازې دا چې لیکوالو ته طنز نن د لیکنې د یو جلا سبق په ډول معرفي سوی دی، بلکې لوستونکي هم نن ادبي ذوق یې لوړ سوی دی، طنز د نورو خندونکو توکو څخه جلا کولی شي.
همت صاحب، دا خو هغه ادبي شکل و چې تاسو خبرې ورباندې وکړې، د ولس ترمنځ کوم ډولونه وو؟ یعنی چې طنز ته نږدې یا طنز ته ورته وو، یا طنز ته نږدې بللی سو، یا شفاهي طنز بللی سو، دا کوم ډولونه وو چې په ټولنه کې موجود وو؟ او بل خپل طنز څه معنا؟
طنز عربي ژبې کلمه ده چې په لغت کې ناز، کرشمه او نخرو ته ویل کېږي، او په اصطلاح کې مې تاسو ته مخکې ویل چې د لیکنې هغه ادبي سبک دی چې په هغه کې په هنرمندانه ډول یو انتقاد په ظریفانه شکل باندې وړاندې شي، او په هغه کې برید سوی د ټولنې پر ناخوال، او هدف یې د ټولنې اصلاح ولسته راځو. موږ ډېر د پخوا څخه په ولسي بانډارونو کې ځینې ظریف خلق درلود، خلکو به ټوکیان بولله، پایناتیان به بولله، او چا به پساتیان بولله. خو ولس د خپل ذوق، د خپل برداشت سره سم پر دوی باندې نمونه ایښو. البته نمونه به ډېر علمي نه وه.
یو مو ویل پایناتی،
پایناتی و
د دې معنی څه ده؟ پایناتی،
پایناتی د کندهار په لهجه کې هغه څوک چې د خلکو توجه راړي، خلک بخندي یا په خبرو یا په حرکاتو باندې. نو پایناتی، فساتی، ټوکی، ناټکی دا به هغه ولسی خلق و چې دوی به ډیر ظریف خلق و د دوی په خبرو کې به ډیر ظریف ټکی اچېدل ډیر ظریفانه کیسې به دوی کولې په ټولنه کې به ډیر ظریفو ټکو ته پام کېده چې هغه به د بل چا نه ورته پام کېدی یعنې لکه سړی چې وایي چې د یو چا څخه دوربین دي یا مثلا ټیلیسکوپ کې د اسمان خواته ګوري هغه ستوري چې عوام خلک یې هیڅ نه ویني خو هغه څوک چې ټیلیسکوپ ورسره دی هغه ډېر لیرې ستوري ویني او دا ستوري ډېر غټ غټې ویني ډېر صاف یې ویني دغه ظریف خلک هم په ولسي بنډارونو کې به دوی داسې یوه خبره وکړه چې خلکو ته به نه وي هم وه او یو داسې ټیک ته به د خلکو ورپام کړي چې د هېچا به ورته پام نه و په لومړي ګام کې به خلکو وخندله خو بیا د دې خندا په جریان کې یا وروسته به یې د ټولنې ناخوالتو ورپام شو دې ته شفاعي طنز ویلی شو نو که د حج وي او د حضل څخه جلا کړو حج وه معمولا شخصي عقده چې څوک کولی د یو چا څخه قصات اخلي هدف یې غچ شخصي عقده او د یوه فرد د یو مشخص شخص یا د یو کورنۍ توهین او سپکاوی چې کوي ریشخندی یې که نه په چا ملنډې وي په هغه کې که څوم ظرافت یي خو دا چې هدف اسلامي نو هغه ته طنز نسو ویلی یا دغسې مثلا حزل کې راواخلو حزل کې پچکویي زیاتی چټیات زیاتی په هغه کې چې موږ وایي د شرم خبرې هغه د شرم خبرې بیا دلته به بېشرمۍ سره کېږي معمولا پوچه ژبه کاریږي که څوم هغه هم خلک خندوي خو نه دي طنز بل دریم شکل یې چې په ولس کې ډېر مروج دی تر اوسه هم هغه ټوکي دي ټوکي تر ټولو کوچنی داستاني فورم دی یعنی تر ټوکي نو موږ په داستاني فورم کې بل کوچنی فورم لرو نه نو دلته موږ ټوکه د یو فورم په شکل معرفي کولی شو د متوا په شکل نه ځکه چې داسې ټوکي لرو چې ټکي په ټکي یا په تور باندې پوره طنز ورته ویلی شو داسې ټوکي لرو چې ډېر قوي اجتماعي انتقاد لري ډېر قوي ظرافت لري او ډېر قوي اجتماعي پیغام لري په هغه کې د ټولنې ډېرې لویې او سترې ناخوالې په نښه سوي دي خو بیا داسې ټوکي هم لرو چې هغه حج وي هغه په یو شخص باندې نیول سوي په یو منطقه باندې په قوم باندې په ځینو قبایلو باندې په دربارونو باندې په ګروپونو په کورنیو باندې کله کله حزل هم وي یعنې داسې ټوکي چې یوازې خندا ده خندا دپاره نو دا ټوکي خپله د طنز یو شفاهي شکل دی چې په ولس کې مروج دی د شفاهي طنز بل شکل هم لرو یو دا چې یو څوک طنزي قوت لري یو ظریف سړی دی درون سړی هم دی ژبه یې ډېره هنري ده با شخصیت سړی هم دی یعنی با شخصیت دا معنی چې نه خپله سپک دی نه بل سپکي دوی غواړي په ټولنه کې په ناخوالو باندې برید وکړي د خپلې ظریفانه ژبې په وسیله باندې اما دا زمینه نه ده مساعده دا د ژوند په خطر کې دی نو بیا د خپلې ټوکي یا د خپل انتقاد د بل د ادرسه کې وایي چې سړی کیسه کوله فلانی ویل چې دا پاچا داسې دی فلانی ویل چې دا زموږ خان داسې دی فلانی ویل چې دا وسنۍ وضعیت داسې دی د خپل ادرسې نه وایي دا هم طنز دی خو شفاهي طنز یعنی مشخص لیکوال نه دی معلوم ادرسې نه دی معلوم په دې وروستۍ کې دا شفاهي طنز هم لرو د هغه ځای کې چې د بیان ازادینه یا دیکتاتوري په افغانستان کې د روسانو په وخت کې داسې و په هغه ادبي کړۍ کې پولیسو بنډارونه کې داسې خلک ډېر و چې په دغه وخت په سیاست باندې بې خپل انتقادونه د ټوکي په بڼه کول هغه به نورو ته منسوب را حال چې دا به د دوی خپل نظریات و بیا وروسته چې کله زمینه مسایده اوس پورې بیا هغه ولیکل
خلاصه دا دی راته ووایاست چې په ولس کې کوم ډولونه موندلی شو د طنز
په ولس کې یو شفاهي طنزونه دي چا هغه د ټوکی په شکل د خاطرات په شکل یو سړی دی یو خیالي کیسه یې جوړه کړې د خدای ځان ته منسوب کړې وای یو وخت داسې په سفر کې وم داسې روان شوم دا مې ولیدل هغه مې ولیدل هغه په حقیقت کې یو خیالي کیسه یې د سفرنامه نه د سفر خاطره یې نه یو طنز د تخیل په قوت باندې د خپل پیغامونه په خپل خاطره کې ځای پر ځای کړی یو دغه شفاهي شکل دی د طنز بل تمثيلي شکل دی ځنه کومیدانه سره په ولس کې پاره کې شذې هم شامل دي شذې په ودونه کې د نارینه کالي اغوندي د نارینه اغوندي خپل برتونه په طبيب باندې تور کې لنګوټا وتړي ولکړه په لاس کې واخی د یو ظالم میړه تمثيل کې د یو ظالم پلار تمثيل کې چلوره د پیسو په مقابل کې کړې د خرڅ کړې ده دا تمثيلي یا د موسیقي سره د دایرو سره او یا همداسې شذې ورته چکچکی کی او دته په کندهار کې ناټکونه وای او دا شد چې په دې کې ډیر مهارت لري دته ناټکيان وای دا نو دا یو خاص شذې یا خاص مهارت ولري یا په ځینې ودونه کې نارینه هم دا کار کوي نو په لاندې ډول ویل سوچي په ولس کې د طنز دوه شکل لري یو شفاهي طنز دی او بل تمثيلي شکل دی چې هغه په ځینو شادوي کې تمثيليږي. د دې ور اخوا ته شفاهي طنز یو بل شکل هم لري چې هغه فولکلوریک شکل دی. فولکلوریک طنزونه د فولکلور په قالبونو کې خوندې شوی دي، هغه یا د نقل په شکل کې دي یا که منظوم فورمونو ته ولاړ شو د لنډۍ په شکل کې دي، د اتان د نارو په شکل کې دي، دغه سي د نورو ولسی سندرو په شکل باندې خوندې شوی دي. یعنی کله چې ما مخکې طنز یو سبک وبلې نو موږ په خپل ولسی ادب کې داسې اثار هم لرو چې هغه طنزي سبک باندې برابر لیکل شوی دي.
ډیره مننه. د کوم تعریف د طنز چې تاسو قانع کړي یاستئ کېدای سي هغه هم راته ووایاست؟
هیڅ یو تعریف ما نه قانع کوي او نه زه خپل یو د طنز لپاره مشخص تعریف لرم، خو ټول تعریفات چې مې لوستي دي د دې ټولو تعریفاتو ترمنځ ما دوه مشترک ټکي پیدا کړي دي، چې یو ظرافت دی یعنی خندونکي وضعیت، او بل انتقاد دی. دلته ظرافت د انتقاد لپاره یو وسیله ده، د دې لپاره چې انتقاد تر یو ځایه ورسوي، انتقاد وبرښي، جالبه کې هنري کې ویزلی، نو د ظرافت څخه کار اخیستل کېږي. یعنی لکه د ورجو رنگ په خوند کې هیڅ نه اضافه کوي، اما هغه څوک چې خوري د میلمه ته وجود ډیره وراوړي ښه خوند ورکوي، اشتها یې پاري. نو د ظرافت هم په طنز کې د لوستونکي د اشتها لپاره، د شوق لپاره کارول کېږي او هدف یې اصلاح ده.
مهرباني کوم ده،
ژوند اوس خیر اوسه.
وخت روان دی ولی او انتظار انا تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدار انا تیری لاجوند لزہرو ڈک I'm